آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو سلام، ما خامم په خیر، زه نو شباشنایم. نن د سیشن به ورځ د ساور د میاشتې 14مه د مېل دریمه سره برابر ده. دا وخت په واشنگتن کې د سار لس نیمه او په افغانستان کې د ماخام وو بچی دي. د ازادي رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غاک آشنا رادیو خپل ماخمنۍ خبرونه پیلي. په روانه خبرونه کې د خبرونو سرټکی بشپړ خبرونه سیمایز او نړیوال رپورټونه درته خبرو. لمړی فامو کې د مهمو خبرونو لنډیسته.
فنلند غواړي د افغانستان سره د پناه غوښتونکو په اړه یو موافقه لاسلیک کړي. متحده ایالاتو پاکستان ته ویلي دي ک اف 14 جنگي الوتکې د امریکا نه اخلي، پیسې باید دوی په خپل ورکړي. او نن د امریکا د انډیانا په ایالت کې دیموکراتان او جمهوری غوښتون کې په مقدماتي انتخاباتو کې برخه اخلي.
قدر من اوریدونکو دا رپورټونه هم درته لرو چې د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته درته خبريږي. د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال ورځ د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالاوی هیڅ دولتي چارواکي د دې حق نه لري چې رسنیو لپاره حد وټاکي. په جنوب ختیځ ولایتونو کې رسنۍ هیڅ خزینه خبريالانې نه لري. دا چواله په رپورت کې وروخانه شي. 25 کاله په خوانړی والے ټولنې د فیصله کړې و چې اطلاعات او خبرونه ته تر لاسه کول د هر انسان بنیادی حق دی، خو بیا هم نن خبري اعلان د سختو ستونزو سره مخ دي. او د جنوب پاسفیک په سمندر کې دی وړو کې جمهوریت نارو په کم کې دی 20 کلنې سومالیي جنې روغتي حالت د هغه نورسته سخت شوه دی چې ځانته ور وچو. تفصيلي په رپورت کې ورو وزرتا پورا خبرونه عاشق الله رحیم زیاوری.
السلام علیکم. فنلند غواړي چې د افغانستان سره د افغان پناه غوښتونکو په اړه یو موافقه لاسلیک کړي. د فنلند کورنۍ چارو د وزارت مرستیال مېرمن پارو نیریک چې په یو نه اعلان شوی سفر کابل ته تللی ده، د کډوالو د چارو د وزیر سید حسین عالمی بلخی سره وکتل. د کډوالو د چارو د وزارت یوې خبر پاڼې لمخې د دې کتنې پر مهال د فنلند کورنۍ چارو د وزارت مرستیال د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت څخه غوښتلې دي چې په داو طلبانه توګه د افغان کډوالو د راستنېدو په حق له دوه اړخیز تړون دی ورسره لاسلیکي. ښاغلي بلخی وویل چې په دې خبرو کې باید د مهاجرت نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري هم برخه واخلي. د فنلند د کورنۍ چارو د وزارت مرستیال ویل دي چې د هغو وزر افغان کډوالو د ډلې نه چې د په هیواد کې د پناه اخیستلو لپاره غوښتن لیکونه ورکړي دي، د اړو افغانانو پناه غوښتنې به ومنل شي. د افغانستان د کورنۍ چارو په خوانی وزیر علي احمد جلالي وایي اساسي قانون د ملي یووالي د حکومت موده 15 کاله ټاکلې ده، خو د حکومت مشروعیت په موثریت او یووالي کې نغښته دی. کاغلی جلالي د څرګندونی پرون دلته په واشنگتن ډي سي کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د سیاسي او امنیتي کړکیچ او د ملي یووالي د حکومت د راتلونکو په نامه په یو بحث کې وکړلې.
او دغه پارش مو سره کول لري هغه ګوره د لشيلو حکومت جوړ کړي دا ټول خپل منابع خپل امکانات یو کی او سره ګډي کې یو واحد حکومت راوستي شي. نه دا چې د صلات د کاسې په څیر د هر چا هغه ځای معلوم نشي، څوک په چا پورې اړه لري، څوک په چا پورې چاته زیاتره اطاعت کوي، چا تر اصل لاندې دي، ټول یو وی دی حکومت په اسکار وکړي.
په همدې غونډه کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ عمر سمد په حکومت کې د ستونزو پړه د جمهور رئیس اشرف غنی په اداري واچولوي ویل چې جمهور رئیس غنی چاره انحصار کړی دی. عمر سمد یو کال د اجرایي رئیس عبدالله سلاکار و. هغه وویل چې د ولسمشر په میز د کابل د خاروالي په شمول د سلګونو جګپړو اشخاصو د مقرریو کاغذونه پراته دي، خو د یې نه لاسلیکوي چې له دې عمله ډیر کارونه ځنډیدلې دي. متحده ایالاتو پاکستان ته ویل دي ک غواړي د امریکایي اف 14 جنگي الوتکې واخلي، باید چې پیسې دوی په خپل ورکي. په لومړي سر کې دا سپریکړه شوی و چې د غالوتکو لګښت به د امریکا حکومت ورکوي، خو د کانګرس غړو دا پریکړه ونه منله. د امریکا حکومت د همدې کال د فبروري په میاشت کې په پاکستان د اتو اف 14 جنگي الوتکو رادار او ځینو نورو وسایلو پلورل منظور کړي و خو چې ټول ټال ارزښت یې 699 میلیارډ ډالر کېده. خو د مشرانو په جرګې کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې رئیس باب کارکر ویلي دي چې د خپلواک او اختیار نه په ګټه اخیستو به پرې نږدي چې دغه وسایل په پاکستان وپلورل شي. ښاغلي کارکر ویلي دي چې غواړي پاکستان ته دا پیغام ورکړي چې باید د وسلوالو ډلو پر ضد ډیر څه وکړي. ښاغلي کارکر د امریکا د کانګرس یوازینی غړی نه دی چې په پاکستان د وسلو او تجهیزاتو د پلورلو پر سر اختلافات لري. د کانګرس غړي اندېښنه لري چې پاکستان به ښایي دغه جنگي الوتکې د هند پر ضد وکاروي. هند هم په پاکستان د الوتکو د خرڅولو اعتراض کړی. 25 کاله پخوا نړیوالې ټولنې د فیصله کړې وه چې اطلاعات او خبرونه ترلاسه کول د هر انسان بنیادی حق دی، خو بیا هم نن خبریالان د سختو مشکلاتو سره مخ دي. دا وضعیت په داسې وخت کې لیدل کېږي چې نړۍ د رسنیو نړیواله ورځ لمانځي. نور تفصیل د متیوله عبد ناوري.
د فریډم هاوس په نوم د بیان د ازادۍ د ملاتړ ادارې په خپل کلنی راپور کې لیکلي چې نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي په تیرو 12 کلونو کې دومره د سختۍ سره مخ نه وه څومره چې دغه تیر کال کې لیدل شوي، چې په دې مشکلاتو کې سیاسي، جنایي او تروریستي ډلې او قوتونه ډیر لاس لري. هغه ملکونه چېرته چې خبریالان د ډیر مشکل سره مخ دي، هغې کې یو نوم د مصر هم دی. مصر په هغو 9 ملکونو کې دی چې تیر کال پکې د رسنیو ازادي د زوال سره مخ وه. مصری خبریال خالد داود وایي چې د جمهور رئیس عبدالفتاح سیسی حکومت په دې باور دی چې رسنۍ یوازې د پروپاګند کار ورکوي او بس. د امریکا په خارجه وزارت کې دیموکراسۍ، بشري حقوقو او د کارګرو د چارو مرستیال وزیر ټام میلان کاسی امریکا غږ ته ویلي دي چې قریب 70 خبریالان په دغه تیر کال یعنی 15 د پاسو 2000 کې وژل شوي او 209 زیات بندیان هم دي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
او دا هم پاتې خبرونه. د امریکا یو عسکر د عراق په شمال کې وژل شوی دی. د دفاع د وزارت مسؤلین وایي چې د عسکر د موصل د ښار په شاوخوا کې د دښمن په ډزو کې وژل شوی. چارواکي وایي د عسکر هغه وخت وژل شو کله چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې جګړمارانو د پېشمرګه ځواکونو د جګړې په لومړۍ جبهې باندې برید وکړ. د امریکا د عسکر د کوردانو پېشمرګه ځواکونو ته سلام مشولې ورکولې. د ترکیې پوځوي د عراق په شمال کې د کوردی یاخیانو مرکزونه بمباري کړي دي او لک تر لګه 13 وسلوالي وژلي دي. د ترکیې پوځوي لیدي چې د غبرېدونه پرون شپه نه وخته د قندیل په سیمه کې شوې دي چې یو غرنۍ سیمه ده او د کوردانو د کارګرګوند یا پیکیکی قوي مرکز دی. د سوری د حکومت وسلوالو مخالفینو د حلب د ښار په هغو سیمو د هوان توغندي ورکړي دي چې د حکومت په لاس کې دي. په دې بریدونو کې لک تر لګه 2 وژل شوي دي. بل پلاو بیا د سوری پوځ ادا کوي چې د یخیانو د غټو تاروزي عملیاتو مخه نیولې ده. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر په اروپا کې د روسیې په تیریو یو ځل بیا انتخاب کړی. کارټر د امریکا او اروپا د ګډې قومندانۍ د نوي قومندان امریکایي جنرال کارټس سکاپروټی د معرفي کولو په غونډه کې وویل چې موږ د روسیې سره توده جګړه خو پرېږده، حتی سړه جګړه هم نه غواړو. جنرال سکاپروټی تر دې وړاندې په افغانستان او جنوبي کوریا کې هم د ائتلافي ځواکونو عمومي قومندان و. او روسیې خبر ده چې نن د امریکا د انډیانا په ایالت کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په لړ کې جمهوري غوښتونکي او دیموکراتان په مقدماتي انتخاباتو کې برخه اخلي. د رای مرکزونه په محلي وخت نن سهار په 6 بجو پرانستل شول او ښایي چې د مازیګر تر 6 بجو به پرانستی وي. د نن ورځې انتخابات په ځانګړي ډول د جمهوري غوښتونکو د ګوند د کاندیدانو لپاره ډیر مهم دي او ښایي چې د ګوند د مخکښ کاندید ډانلډ ټرمپ او سناتور ټیټ کروز ترمنځ به جدي سیالي وشي. که چیرته ډانلډ ټرمپ د انډیانا د ایالت د مقدماتي انتخابات هم وګټي، ډیر احتمال شته چې هغه به د ګوند د وروستي کاندید ټاکل کېدو ته نور هم ورنږدې شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
نن د امریکا په انډیانا ایالت کې د جمهوری ریاست د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې رای اچول کیږي. د امریکا د جمهوری ریاست د مقدماتي انتخاباتو په اړه تازه معلومات، راپورونه او تبصره د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو ویب پاڼې او فیسبوک لاله شیبه په شیبه هر سهار او ماښام امریکا غږ آشنا رادیو سره ووسی. درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غک آشنا رادیو نه واوریدل. په موکې د روانې خبرونې لومړی رپورت ده. د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوالې ورځ د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هیڅ دولتي چارواکی د دې حق نه لري چې رسنیو لپاره حد وټاکي او یا هم معلوماتو ته د هغوی د لاسرسي مخنیوی وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د رسنیو نه د ملاتړ اداروي د تیرو کلونو په پرتله د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی په جمله کې د وژنو کچې درې برابره زیاتې شوي دي چې د طالبانو د ګواښونو تر څنګ حکومت هم په خبریالانو زور زیاتی کوي. پاموکې په دې اکله رپورټ ده.
په کابل کې د مې درېما د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې لمانځنه په افغانستان کې په تیرې څه باندې وی لسیزه کې د مطبوعات په برخه کې خورا زیاتې لاسته راوړنې وي چې افغان حکومت یې پر ساتلو ټینګار کوي او وایي چې دا لاسته راوړنې د رسنیو د کارکوونکو د سرښندنو پایله ده. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي لکه څنګه چې لازمه ده دولت د رسنیو په وړاندې خپلې کړنې عملي کړي نه دي، خو له رسنیو څخه غواړي چې ملي ګټې او ملي امنیت ته تر هر څه زیات درناوی وکړي.
از طرف دولت، از هیچ نهاد دولتی،
د دولت لخوا، د هیچ دولتی ادارې او بنسټ لخوا خبریال ته باید په مستقیمه توګه زنګ ونه وهل شي چې ولې دې داسې وویل. هیڅوک په هر مقام کې چې وي دا حق نه لري،
در هیچ مقامی یه حق نداری.
په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر معلومات ته د لاسرسي پر حق ټینګار کوي.
مرد بیان د ازادي د ملاتړ او بې ځای سانسور د مخنیوي په مخه د رسنیو د څار کمیسیون چې قانوني بنسټ یې هم نه درلود لغوه کړ.
په افغانستان کې د رسنیو فعالیت له ګواښونو او سن سره مل و، خو هغه څه چې د رسنیو د کارکوونکو خنډ لامل ګرځېدلی امنیتي او اقتصادي ستونزې دي چې په تیرو دوو کلونو کې لمنې پراخه شوې ده.
یوازې خبریالانو ته نه، ټول خلکو ته ستونزې ډېرې زیاتې دي، خو دا خبریالان دي چې دا ستونزې نورو خلکو غږو ته رسوي.
د ټلو تلویزیون پر کارکوونکو د طالبانو له برید وروسته او په ټوله کې د رسنیو کارکوونکو ته د ګواښونو له زیاتېدو سره یو شمېر خبریالان له افغانستان څخه وتلو ته اړ شول، خو لا هم یو شمېر خبریالان په سختیو کې خپل دند ته دوام ورکوي.
باوجود قبول همه مشکلات
در ټولو امنیتی ګواښونو په منلو سره لا هم خبریالان او زه په خپل چمتو یم چې دلته پاتې شم او کارته می دوام ورکړم،
خو لا هم در رسنیو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی.
متاسفانه امسال یو 117 مورد رسید.
په خوشینۍ سره سخت کال یو سلو اوولس قضیې لرو چې تیر کال څلور مورد وژنې وې، خو سخت کال دولس مورد وژنې دي چې درې برابر زیاتوالی پکې راغلی دی. همداشان درویشت مورد تاوتریخوالی دی چې تیر کال درې مورد و، وهل ډبول او سپکاوی هم پکې شته. د دغو پیښو تر شا افغان حکومت، طالبان او سیمه ییز زورواکي لاس لري.
د مې درېما نیټه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ 15 کاله مخکې د یونسکو د وړاندیز پر اساس او د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې لخوا د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیواله ورځ په توګه ومنل شوه، خو په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل شوي. لیدل کېږي چې د ناامنیو له کبله د رسنیو شته لاسته راوړنې لا هم له ګواښونو سره مخ دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په جنوب ختیځو ولایتونو کې رسنۍ هیڅ خزینه خبریالان نه لري. مدني فعالان دا کار په ټولنه کې د ښځو د ستونزو د حل په مخ کې ستر خنډ بولي. ابراهیم رحیمی په هکله رپورټ راکوي.
د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د نوي حکومت پر مسته کې دو سره د ډیرو نورو برخو تر څنګ مطبوعاتو هم خورا بهترین موقع ترلاسه او د افغانستان په تاریخ کې بیساري وده او پرمختګ وکړ. که څه هم د مطبوعاتو پرمختګ په ځینو مواردو کې د منفي تاثیراتو لامل ګرځېدلی، خو په ټولیز ډول یې د ټولنې د فکري رغونې، معلوماتو رسولو او په شعوري وده کې مهم او اړین رول لوبولی دی. په پکتیا کې د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې د مشر اصیل ززي په وینا، رسنۍ د ټولنې د سترګو حیثیت لري، خو په هغه صورت کې چې سالمې وسیلې په توګه ترې ګټه واخیستل شي.
د تیرو تقریبا دوه یا دوه نیمو لسیزو په ترڅ کې چې جګړې وي د جګړو نه چې کومې برخې ډېرې زیانمنې شوې وي، دوی د هماغه زیانمنو شوو برخو د رغولو چې هغه په سیاسي برخه کې واقع اقتصادي او ټولنیزو کې چې بیا ټولنیزو کې مثلا روغتیا، پوهنه، کلتور او داسې نورو برخو د رغولو لپاره د پام وړ هڅې کړې دي.
په لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې 450 راډیوګانې، تلویزیونونه او چاپي رسنۍ فعالیت لري. په دې کې سبا باندې 200 کسان مصروف دي. خو د پام وړ ستونزه دا ده چې هیڅ خزینه خبریاله یا کومه بله خزینه کارکونکی نه لري. په خوست کې د چنار په نوم د سیمه ییز خصوصي راډیو مشر محمد غفور مهدی د لږو مادي امتیازاتو ترڅنګ ځینې نور کلتوري مسایل پر رسنیو کې د خزینه خبریالانو د نشتون اساسي لاملونه په ګوته کړل.
دغه عرف او رواج چې زموږ په ټولنه باندې په خوست کې حاکم دی، نجونې ویریږي، ډاریږي، له هر اړخه دوی ته ګواښونه متوجه وي، نو همدا علت دی چې د خوست په رسنیو کې نجونې زړونه نشي ښه کولی چې په آزاد لاس کار وکړي.
یو نوی سروې چې د خوست په ګډون د هیواد په وو ولایتونو کې شوی ښیي چې له 2014 کال وروسته د زور زیاتي له امله په رسنیو کې د خزینه خبریالانو شتون کم او دندې پرېښي دي. د مدني فعالې ندیا باوري په وینا په دغه ځون کې د ښځو فرهنګي پرمختګ په نشته حساب دی. په داسې حال کې چې د افغانستان ډیر نور ولایتونه په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري،
کچر کې زموږ په ټولنه کې د ناوړه دود دستور له منځه لاړ شي، همدارنګه عامه پوهاوی ډیر شي، او په مکاتبو کې داسې خپرونې لکه ذهني ازموینې د نجونو لپاره آماده شي، نجونې به دې ته آماده شي تر څو دوی ژورنالیزم ډګر ته راوځي او فعالیتونه وکړي. او په څنګ کې مخکې هم په رادیو ملي رادیو تلویزیون کې هم داسې یو خپرونه وه د ذهني ازموینې په نام چې هغه نه به ډیره لوړه استفاده کېدله.
همدارنګه په دغه ځون کې د پوهنتونونو د مسؤلینو په وینا د کانکور په ازموینو کې هم ښکاره شوې چې نجونې د لوړو زده کړو په برخه کې د ژورنالیزم انتخاب ته لومړیتوب نه ورکوي. مګر پوښتنه دا ده چې په ټولیزو رسنیو کې د خزینه کارکوونکو نشتون پر ټولنه څه منفي تاثیرات لري؟ لیکوال او ژورنالیست الیاس وحدت یې ځینې بیلګې وایي.
مثلا د خزو مسایل دي، د خزو تاوتریخوالی ده، د خزو وژنې دي، هغه موږ نشو کور کولی، نارینه ژورنالیستان نشي کور کولی، ځکه تاس را څوک نازرېږي چې خبره وکړي، خو ښځه له ښځې سره هم خبره کولی شي، هم د دې نه خبره ویستلی شي. کوم مسایل چې په ښځو پورې مربوط دي، په کورنیو پورې مربوط دي، چې ښځینه ژورنالیستان یې سپړلی شي، نارینه ژورنالیستان یې نشي سپړلی.
د پکتیا د ژورنالیستانو د خپلواکۍ اتحادیې مشر اصل ځازی همدارنګه وایي چې پر خزینه خبریالانو سربیره نارینه خبریالان هم په ډیرو مواردو کې د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې ګڼې ستونزې ګالي.
د یو شمېر هغه محدودیتونه به ورته ووایي چې حاکم دي، چې هغه افغانستان شمول دي، چې جنگي حالت دی، د جنگي حالت په ترڅ کې د جنگي ډلو د جنگ د بیلابیلو خواوو د طرف نه د رسنیو سره پر وخت معلومات نه شریکول دا یو ستونزه ده. د رسنیو سره د رسنیز چال چلند د مهارتونو د نه درلودلو د جنگي ډلو د افرادو د بل ستونزه ده.
اصل ځزی زیاته کړل افغانستان د نړیوالو قوتونو لوتلو وروسته ډیری رسنۍ د مالي امکاناتو د نشتون له امله د رکود له حالت سره مخ دي، او دا د مطبوعاتو د ودې په مخ کې تر ټولو ستر خنډ بلل کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
پینځه ویشت کاله پخوا نړیواله ټولنې دا فیصله کړې وه چې اطلاعات او خبرونه ترلاسه کول د هر انسان بنیادی حق دی. خو بیا هم نن خبریالان د سختو مشکلاتو سره مخ دي. دولتي بندیزونه ورباندې دي، شکنجه کیږي او حتی چې وژل شوي هم دي. دا وضعیت په داسې وخت کې لیدل کیږي چې نړۍ د رسنیو نړیواله ورځ نمانځي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ریچارډ ګرین په راپور کې چې متی الله عابد پښتو تاسته اورو.
د فریډم هاوس په نوم د بیان د ازادۍ د ملاتړ ادارې په خپل کلینې راپور کې لیکلي چې نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي په تیرو 12 کلونو کې دومره د سختۍ سره مخ نه وه څومره چې دغه تیر کال کې لیدل شوي، چې په دې مشکلاتو کې سیاسي، جنایي او تروریستي ډلې او قوتونه ډېر لاس لري. هغه ملکونه چېرته چې خبریالان د ډېر مشکل سره مخ دي، هغې کې یو نوم د مصر هم دی. مصر په هغو نهو ملکونو کې دی چې تیر کال په کې د رسنیو ازادي د زوال سره مخ وه. مصری خبریال خالد داود وایي چې د جمهور رئیس عبدالفتاح سیسی حکومت په دې باور دی چې رسنۍ یوازې د پروپاګند کار ورکوي او بس. زمونږ مسؤلیت دا دی چې مصر کې کېدونکي پیښې په پوره صداقت او امانت سره خلکو ته ورسو، نور قضاوت به خلک کوي. دا کار د خبریال نه دی چې خلکو ته لارښوونه وکړي. حکومت هم دا سم کار نه کوي چې د رسنیو د لارې خلک تیر باسي او بیا د غبرګون سره مخ کیږي. نو که څوک د رسنیو د لارې د دولت د پر پروپاګند کوي، هغه نه اقتصاد سمولی شي او نه سیاسي مسلې حل کولی شي. د امریکا په خارجه وزارت کې دیموکراسۍ، بشري حقوقو او د کارګرو د چارو مرستیال وزیر ټام میلانکاسي امریکا غږ ته ویلي دي چې قریب اویا نه زیات خبریالان په دغه تیر کال یعنی 15 د پاسه د جرم کې وژل شوي او 200 نور زیات بندیان هم دي. هغه وایي
press freedom is denied we are much more likely
هر چیرته چې شخړې او جګړې وي هلته رسنۍ د تهدید سره مخ وي. بل سبب د اداري فساد هم دی. دینه علاوه ناسمه حکومتداري هم د رسنیو د ازادۍ دښمنه ده. د امریکا د بهرنی چارو وزارت سږ کال د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ په دې فکر سره نمانځي چې د خلکو پام هغو خبرلان ته واړی چې دا وخت د قید او بند سره مخ دي او تاریخ ژوند تیری. د خبرلان سره د مرستې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت خاصه ویبپاڼه هم جوړه کړې او په ټویټر کې هم ورته یو خاص علامه تیار کړې. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لاري په منځنۍ صفه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ لاري pashtovoa.com.
د جنوب پاسیفیک په سمندر کې د وړوکی جمهوریت نارو په کم کې د 28 کلنې سومری جنۍ روغتیایي حالت د حق نه وروسته سخت شوی دی چې ځان ته یې اور واچو. د استرالیا حکومت دغه هیواد ته د سمندر د لارې د راتلونکو مهاجرینو لپاره هلته یو کمپ جوړ کړی. د سیدنی نه د فلم مارشل رپورٹ رالیګل رپورٹ په ګډه اورو.
په آسٹریلیا کې ځینې خلک د دغې پیښې په وجه د حکومت د مهاجرت په پالیسۍ باندې سخت انتقادونه کوي، خو حکومتي چارواکي بیا وایي چې د مهاجرینو ملاتړي مهاجر دې ته هڅوي چې ځانونو ته تاوان ورسوي چې حکومت دې ته مجبوره شي چې دوی ته پام وکړي. دغه 28 کلنه سومالیایی جنۍ هودان یاسین ځان ته د اور اچولو نه وروسته په سخت حالت کې د برسبن یو روغتون ته انتقال شوې ده. د مهاجرینو د چارو فعالین وایي چې دغه جنۍ د هغې نه وروسته د سخت فشار لاندې وه چې په یو ترافیکي پیښې کې د زخمي کېدو نه وروسته د آسټرالیا په یو روغتون کې علاج شو او بیرته د نارو ټاپو ته ولیږل شوه. تیره هفته د نارو په ټاپو کې یو 30 کلن ایرانی مهاجر ځان ته د اور اچولو نه وروسته مړ شو. د آسټرالیا د گرین ګوند یوه سناتوره سارا هنسن یونګ وایي چې هوا دې د بې وسه خلکو نه مخ اړولی دی. هغه وایي
This is the ridiculous situation we are in that these are people who have had their claims assessed
مو په ډیرو خرابو حالاتو کې ګیریو. د هغه خلک دي چې درخواستونه سړل شوې دي، دوی پناه غوښتون کې دي او دوی د دې مستحق دي چې د خپل ژوند د جوړولو حق ورته ورکړ شي. د نارو په ټاپو باید خلک اوس ونه زوريږي او که دغه کار د کلونو لپاره دوام وخري نو دا خو بیخي ناروا ده. موږ ته پکار ده چې د خلکو کړاوونه ختم کړو او دغه پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړو چې آسټرالیا ته راشي او خپل ژوند په آرامه تیر کړي. د آسټرالیا د مهاجرت وزیر پیټر ډټن د مهاجرو په ملاتړو باندې د تاوتریخوالي د زیاتولو تور لګولی دی او وایي چې دوی مهاجرین دې ته هڅوي چې خطرناک اقدامات وکړي چې آسټرالیایي چارواکي دې ته مجبور کړي چې د سرحداتو د ساتنې په پالیسۍ کې بدلون راولي. هغه کسان چې د سمندر د لارې آسټرالیا ته ځانونه رسوي، یا خو په پاپوا گینی کې د مانوس ټاپو ته او یا د نارو ټاپو ته لیږل کیږي. د کینبرا چارواکي وایي چې دغه پالیسي کامیابه ده او په کښتیو کې د مهاجرینو د راتګ په شمیر کې کمواله راوسته دي. تیر اونۍ د پاپوا نیو گینی حکومت اعلان وکړ چې د سترې محکمې د امر نه وروسته هغوی د مانوس په ټاپو کې د آسټرالیا دغه تاسیسات بندوي. د یادونې وړ ده چې د پاپوا نیو گینی سترې محکمې ویلې دي چې د مانوس په ټاپو کې د آسټرالیا دغه تاسیسات غیر قانوني دي. رپورټونه وایي چې یو کښتۍ چې د سریلنکا نه پکې مهاجر سپاره دي د آسټرالیا د کاکاس ټاپو ته رسیدلې ده. که دغه رپورټونه تایید شول نو دا به د 2 کلونو په مودې کې لومړی ځل وي چې یو کښتۍ آسټرالیا ته ځان رسوي.
ستیرګو بل
دستر کو بلا واخلما جانان زما ودز قرار راشا مهربان زما
ودز قرار راشا مهربان زما راشا زما خلق پیدا دی تور لسپینا خلق پیدا دی زکا دستر کو تور دسپینو میس کی وینا وجانا نزما ودز لکرار راشا مہربان
درنو اوریدونکو نن د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ ده. په افغانستان کې مطبوعاتو د ښځو پوهاوي کې څه رول لوبولی؟ د نجیبه نوشابه د نن شپې د خپرونې د بحث موضوع همدا ده. درنو خویندو ته استم بلنه درکوو چې په خپل خپرونه کې برخه واخلئ او موږ سره همدا خبره وکړئ چې کله چې راډیوګانې اورئ، رسنۍ اورئ، په څه شي پوه کړی استئ؟ آیا پخوا هم همداسې و که اوس اوری او پی پوهیږی؟ نو تاسو هم بلنه درکو چې په خپل خبرونه کې موږ سره برخه واخلئ. په پښتنو فکر وکئ. عاشق الله رحیمزی درته د دې صد مهمو خبرونو سرټکی وای.
فنلند غواړي چې د افغانستان سره د پناه غوښتونکو په اړه یو موافقه لاسلیک کړي. د فنلند کورنۍ چارو د وزارت مرستیاله میرمن فاروی نیریک چې په یو نایلم شوي سفر کابل ته تللې وه، د کډوالو د چارو د وزیر سید حسین عالمی بلخی سره وکتل. د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وای اساسي قانون د ملي یووالي د حکومت موده 15 کاله ټاکلې ده، خو د حکومت مشروعیت په موثریت او یووالي کې نغښتی دی. ښاغلي جلالي د څرګندونې پرون دلته په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د سیاسي او امنیتي کړکیچ او د ملي یووالي د حکومت د راتلونکي په نامه په یو بحث کې وکړلې. متحده ایالاتو پاکستان ته ویلي دي که غواړي امریکایي اف 14 جنگي جیټ الوتکې واخلي، باید چې پیسې دوی په خپل ورکړي. په لومړی سر کې داسې پریکړه شوې وه چې د دغو الوتکو لګښت به د امریکا حکومت ورکوي، خو د کانګرس غړو دا پریکړه ونه منله. نن د می د میاشتې دریمه په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ لمانځل کیږي. یو نوی راپور وایي چې پروسه کال د مطبوعاتو ازادي تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی وه. د امریکا یو عسکر د عراق په شمال کې وژل شوی دی او د ترکیې پوځ د عراق په شمال کې د کوردي اغیانو مرکزونه بمباري کړي.
قدر من اوریدون کو نیم ساعت خبری پختو خبرونه پم دیزی پایته رسیده په ټولنه شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي او د لمهیروي او پسې د خزو ځانګړې اونې خبرونه نجيب نشبا اوري چې د آزاد د مطبوعاتو د آزادۍ د ورځې په ویاړ ځانګړې شوې ده. تر بیا مله.